خبره اونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دویمې نیمای کې درڅه اونیز باس لرو، خو لغې وړاندې لنډ خبرونه. ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د طالبانو د واک ته رسېدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټول افغانانو استازیتوب کوي. پرون طالبانو د وخت رسیدو د نمړی کلیزی په مناسبت له نړیوال ټولنې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خزو د چارو مشر وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان خزو او انجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما به اوس پرون د شنبه د طالبانو د وخت رسیدو له نمړی کلیزی سره هممهاله په یو بیان کې وویل افغان خزې او انجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړی شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدودې شوي او تاوتریخوالی پر زیات شوی دی. دې له خزو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی وباله. اغلی به اوس پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او خوځو ته د کار د اجازې تر څنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده، ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلي کرزی د جرمني له دوچویل سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم پورته به درس ونه شي ویلی. طالبانو تیر کال له واک ته رسېدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو خپل ژمنه یې د نړیوالو له فشارونو سره سره په ځای کړې نه ده. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف به د اروپایي ټولنې وروستۍ طرحې ته په شخصي ډول ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د دې وړاندیز لاسلیک ته د شنه څراغ ښودلو په جریان کې د ایران ځواب ته په تمه ده. د ایران ایرنا دولتي اژانس د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په حواله ویلي امریکایي لوري د دوی دوه غوښتنې په شفاهي ډول منلې دي. عبداللهیان ونه ویل چې امریکا د دوی کومې غوښتنې منلې دي، خو پرون یې وویل چې د اټومي تړون په تړاو به خپل وړاندیزونه په کتبي ډول ولیږي. نوموړي ویلي که د دوی نظر ومنل شي هیواد چمتو دی چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر افغانستان د طالبانو دویم ځلی واکمنی ټیک یو کله نشوه. په دغه یو کال کې افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه ډېرې ټیټې هسکې وګاللې. طالبانو په دې موده کې له سیمې او نړۍ سره د تعامل ډېرې هڅې وکړې، خو هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو ولې نړۍ ته د رسمیت پیژندنې لپاره تر اوسه قناعت نه دی ورکړی؟ د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده؟ د سیاسي تعامل پیکوالی د افغانستان اقتصاد هم په بیساري ډول ځپلی او خلک له لوږې سره مخامخ دي. له دې وضعیت د وتلو لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې همدا مسالې څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او درې درانه میلمانه مو دغه بحث ته راغوښتي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. دوه میلمانه ښاغلی حاطف مختار او دریا خان بهیر سټوډیو ته وصل شوي دي. هڅه کوو چې نجیب آزاد هم سټوډیو ته راوبلو او وصل شي له بحث سره. راځئ له بهیر صاحب نه به بحث پیل کړو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر دغه یو کال ته کلنډه کتنه وکړو، اقتصادي نظره افغانان په ډیر بد وضعیت کې دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په بیساري ډول ناوړه بلل شوی دی. لامل څه کېدلی شي ستاسو په باور، او آیا د دغه وضعیت نه د وتلو څه لارې چارې ستا په لنډ وخت کې؟ مهرباني.
بله شکه چې د افغانستان نننۍ اقتصادي ټولنیز امنیتی او سیاسي وضعیت دا د نړیوالو د هغو نامناسبو پریکړو چلندونو او تصامیمو لامل دی چې نن افغانستان دا وضعیت ته رسولی. البته یو اړخ یې، دویم اړخ یې چې غټ بود تشکیلی دا خپله د افغانانو ستونزې ویدن په هیواد کې چې په هرې برخه کې دوی د ده تر څنګ چې کار وکړو ستونزې یې زګولی. افغانستان د تیر کال د اګست د 15 نه را په دې خوا متاسفانه د اقتصادي لحاظ سخت ستونزو سره رامخ شو، او دلایل یې همدادي چې تقریبا د بهرنیو مرستو تقرب تقریبا صفر ته، او د ده تر څنګ د یو هیواد د یو سیستم د منځه تګ په د دلیل چې یو تعداد زیات متخصصین یا کارپوهان یا هغه خلک چې دغه سیستمونه یې دغه کارونه یې پرمخ بیول، دوی په مختلفو دلایلو او عواملو هیواد یې پرېښود. دا او بل دلیل یې هم دا چې یو تعداد زیات هغه د ملکي خدماتو کارکوونکو خپلې دندې د لاسه ورکړې، یو تعداد وتل، یو تعداد دندې د لاسه ورکړې، او بل د پخوانی امنیتي دفاعي ځواکونو اکثریت غوڅ اکثریت خپل دندې د لاسه ورکړې. تقریبا 3000 قرار دادی کار کنون که چی در افغانستان که دویم یه ابتیازیات اخبال دنده دلاسه ورکره، دا باعث دو شد چه در افغانستان اقتصادی ستونزی زیاد چی بوده. در سنگ در افغانستان در اقتصادی لحاظ یه گزاری پیدا کده تولید نسبی تولید.
بله بهیر سیب، لکه پا دیتم چو چی در سیاسی وضعیت پر اقتصاد سمره ناور اغیز کرده، ایزا که طالبانو پا یو کال که حسه وکله چه لسیم نړی سره تعامل وکړي، ډیر سفرونه هم وکړل، حتی تر اروپا پورې هم راورسیدل، اما په دې یو کال کې هیڅ چا ورته د رسمیت پیژندنې لپاره شین څراغ ونه خود. فکر نه کوي چې دغه سیاسي پیکوالی اقتصاد لا هم کندې ته غورځولې، نور هم خراب کړي؟
بله شکه سیاست او اقتصاد یو د بل سره اړیکې لري، او دلته د یو سکې دوه مخونه غونډې دي په تیر بیا په هغه وادو کې چې د درېم نړۍ هیوادونه دي پرمختللي یا نوي غوړي چې پرمختلل شي پیشرفت کوي، هغه هیوادونه یې ستونزمن اغېزمن هیوادونه د افغانستان باندې. دلته سیاست او اقتصاد یو د بل نه بېلولی نه شي. افغانستان کې موږ د تجربه لرو، په تیرو شلو کلونو کې د تجربه بیخي زیات د افغانستان خلک لري چې هر وخت کې چیرې د موږ سیاسي روابط یا اړیکې د نورو هیوادو سره منطقې سره ګاونډیانو سره د لرو نږدې هیوادو سره ښې وه، د موږ په اقتصاد به یې هم ښه اړیکه درلوده، تاثیرات درلودل. متاسفانه که ضعیفه کېدل دا خپل منفي تاثیرات هم درلودل. فعلا هم زه فکر کوم چې د سیاسي لحاظه که چیرې افغانستان د اول د خپل دننه په هیواد کې د خلکو سره یو توافق یو اجماع ته ورسیږي، د خپل د خلکو په اصطلاح د خپل د خلکو زړه ترلاسه کړه، او د خپل د خلکو ابتدایي او اساسي حقوق چې دي هغه ورکړه، او خلکو ته دلایل پیدا نه شي چې بیرته دولت کارونو ته خنډ جوړ کړي، نیوکه وکړه. زه فکر کوم دا ستونزې حل کېږي. د نجونو مکتبونه یو تعداد زیات کارکوونکي چې خپل دندې د لاسه ورکړي، البته دا تبعیض دی چې د عمارت کله چې اسلامي عمارت کېږي خلک د دننه توقع دا لري چې دا مسایل باید حل وي. دغه مسایل په ټوله کې باید د دې شوي چې دننه په هیواد د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا شي، او دغه واټن کله چې دننه پیدا کیږي به دا باعث لیده کیږي چې د نړۍ سم نړۍ سره هم موږ واټن پیدا کوو. یعنی افغانستان د دغه موضوعات هم البته یوه برخه دننه هلته د افغانستان یا د اسلامي امارت اړیکې د نړۍ سره دوه بوته لري. یو خو دا دننه چې دا ظاهرا دا ښیي چې مثلا د افغانستان د خلکو د حقوقو بده پرته له تبعیض د افغانستان د خلکو د حقوقو د پراغوم قد پورته کوي، دا یو څه دا ظاهر کوي. اما باطن کې نړۍ هم غواړي چې د خپل اطمینان حاصل کړي تر څو چې دوی د اسلامي امارت له جانبه مطمئن شي چې دوی له تاریخ نه هغو ته ګواښ دی او نه څه ستونزه پېښېږي، تر څو چې دوی د اسلامي امارت سره په اړیکه کې شي. خو یو څه چې ډېر مهمه دي، لودین صاحب هغه دادي چې د هر افغانستان کې انشاءالله چې هر چارواکی دا احساس کوي او درک کړی ده چې د دوی د پاره د افغانستان د خلکو اقتصادي پرمختګ یا د دوی په دسترخوان کې یو مړی ډوډۍ راوړل دغه اولویت دی. دوی د پاره د کار او درس او تعلیم زمینه
مساعده کوي. په دې هیله بهیر صاحب چې دغه خندونه چې کومو په دې برخه کې دا خندونه لري شي، او لکه څنګه چې تاسو وایي طالبان وکولای شي حد اقل په کور دننه د افغانانو زړونه خپل کې، او چې بیا نړۍ ته هم په اصطلاح روی ولري یا مخ ولري، او ورته وای چې اوس خدای موږ د افغانستان دننه مسلې حل دي، بیا به وروسته سیمه ایز او نړیوالې معاملې هم کېږي، تعاملونه به هم کېږي. مننه، سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب هاتف مختار، ستاسو په نظر د طالبانو کوم ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخنی ولید په دې وکال کې.
لودی صاحب سلام تاسو ته، محترم بهیر صاحب ته، استاد سره طریقه دی افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام لاندې کوم. تر ټولو د مخه دلته باید متوجه شو چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو ستراتیژي د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. که یو دغه متوجه شو چې آیا افغانان او افغانستان خلک د 9/11 مصوبین او طراحانو ځواب پیدا وي چې نه، په ټول د شلو کلونو کې په افغانستان کې داسې راپورونه شته چې 1,000,000 افغانان ووژل شو او دغه افغانان د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف د امریکا ښکېلاک. د بل اړخه اسلامي امارت اوسنی نظام کله چې د قدرت ګدۍ ته رسیږي، د قدرت جزایر هم په افغانستان کې له منځه ځي. هغه قلابي امپراتوران چې په افغانستان کې د افغانستان هویت او افغانستان تاریخ هم نه منل، د سیاسي او اقتصادي صحنې نه لري کیږي. اوس نړۍ د افغانستان نسخ وړي او افغانستان نړۍ نسخ وړي. دلته باید فوکس په دې باندې وشي. امارت اسلامي افغانستان په دې ټول یو کال کې ونو شو توانېدلې چې د یو متوازن او بې طرف او بې پرې سیاست په نتیجه کې داسې یو بهرنۍ ډیپلوماسي نړۍ ته وشي چې دغه په نتیجه کې افغانستان له ځوانو ووزي. د چینایانو فعال او د روسانو فعال حضور په افغانستان کې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. زما باور دا دی چې افغانستان اوسنی نظام باید یو بې پرې او متوازن سیاست په نتیجه کې د هم د امریکا او ناتو سره، هم د روسانو او د چینایانو سره ښه تعلق لري. که تاسو د افغانستان هایډروپولیټیک او ژیوپولیټیک نقطې ته ځیر کیږئ، د نتیجې ته رسیږي چې افغانستان باید یو بې طرف او متوازن سیاست د اروپا او د روسانو، د سعودي او د ایران، د هند او د پاکستان په حق له ولري. ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته ګورو، کله چې یو قطب سره درېدلی یو، نو تقریبا ټول نړۍ زموږ سره په مخالفت کې قرار لري. شبه دا لاره وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو متوازن او بې طرفه سیاست په نتیجه کې د امریکایانو او د اروپایانو سره او د روسانو چینانو سره ښه تعلق ولري.
بل او مختار سبب به فکر کوي چې په تیر یو کال کې دغه اړیکه یو طرفه وي، یعنی توازن پکې نه وو. هغه توازن چې تاسو وایي چې د لویدیز او یا په ټوله کې د لویدیز بلوک او د ختیز بلوک ترمنځ توازن وي په نړیوالو اړیکو کې یا په سیاسي تعامل کې.
په دې تور یو کال کې د افغانستان ملي منافع لا تحریف شوی نه دی. چې د افغانستان ملي منافع تعریف شي چې څه شی دی، آیا موږ څنګه کولای شو یو متوازن سیاست ته منتج شو، څنګه کولای شو چې افغانستان له انزوانو وباسو، آیا اوسنی نظام ټولو افغانانو ته د منلو وړ دی، آیا افغانستان اسلامي امارت پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شوی چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي. غوره به دا وي چې اسلامي امارت په اوسنی شرایطو کې پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، او د مشروعیت نه وروسته بهرنۍ پالیسی د افغانستان باید متوازن وي. چې اوس موږ فکر کوو چینایان او روسان افغانستان ته ډیر نږدې دي نسبت امریکایان او ناتو ته. د امریکا او د ناتو روابط هم د افغانستان د اوسنی نظام سره دی، خو دغه روابط ټول استخباراتي، اطلاعاتي او امنیتي روابط دی. غوره به دا وي چې افغانستان من حیث د یو ملت د سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووزي. دا په هغه صورت کې کیږي چې امارت اسلامي افغانستان خپل ملت ته مراجعه وکړي، او د مشروعیت کور یا ځاله یا مرکز یا سنټر د افغانستان ملت دی. کله چې امارت اسلامي افغانستان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، هم متوجه کیږو چې افغانستان به یو ناپېیلې سیاست منتج شي.
بله کور ودان مختار صاحب، ښاغلی بهیر، تاسو څه فکر کوئ اوس مهال یو ډول ټکر موجود دی دغه روان وضعیت چې ګورو؟ مثلا نړیوال وایي چې په افغانستان کې بشری حقونه تر پښو لاندې دي، طالبان وایي چې نه، وضعیت آرامه ده، بشری حقونه د ټولو خلکو تامین کړي دي، وایي د نجونو ښوونځي د پرانستل شي، نړیوال وایي په کور دننه، افغانان وایي، طالبان وایي چې پرانیزوي. څه وشي چې له دغه ټکر حالت نه طالبان راووزي؟ بل اخره هغه څه چې افغان ولس غواړي، هغه څه چې نړیوال غواړي، هغه ومني هدا اقل کټول نه مني یو څه خو ومني سره داس خونه کیږي چې کله کور بکاو سره اما نړۍ دیوي خو تر وانه یو د طالبان حکومت بل خو
لودین صاحب اول خوب ټوله کې دا باید واضح شي چې یعنی اساس بنیاد که سم کې خودل نشي او واضح نه خلکو ته نوراتلون کې به څنګه سره تصور وکړي خپل اړیکې د خپل د ملت سره او خپل اړیکې د نور هوادو سره څنګه کولای شي دا تصور وکړي. اول دغه حکومت دوام یا عمر څومره دی؟ دا سرپرست اداره ته څه وخت پورې ده؟ دا یو. دویم دغه هیواد کې کوم قانون حاکم دی فعلا قابل د تطبیق دی؟ آیا پخوانی اساسی قانون دی د جمهوریت د وخت؟ آیا داغه نه پخوا د زایشا د وخت دی؟ یا کوم وخت کوم قانون دی؟ آیا دوی خپل کوم قانون جوړ کړی دی؟ آیا د خپل دوی د خپل د تجارتي اصول چیز زیات پس اقتصادي مسائل غږیږم دا دوی د خپل تجارتي او اقتصادي اصول د کوم قانون په اساس باندې دوی تنظیموي؟ دوی چې غواړي اړیکه وصل کوي اقتصادي اړیکه ولري د نړۍ د هر هیواد سره د هر سازمان سره دوی د کوم قانون په اساس باندې دغه اړیکه سره ګوري پالی او لاسلیک کوي؟ دغه اساسات دي. تر څو چې دغه اساسات حل نشي خلک د دغه مخمسې نوزي خلکو توازن نشي زه فکر کوم دا ستونزه د رقم دوام کوي. دا حق دی. دا واضح خبرې په دې د افغانستان یو ماشوم نه تر یو سل کلن نری یا ښځه یا هغه په دې ښه پوهیږي چې د نجونو لاسرسی یا د افغانستان د ټولو اتباعو لاسرسی پرته له تبعیزه مکتب ته درس ته پوهنتون ته کار ته دا دوی حق دی. دا باید ورکول شي. دا چې څه رقم محیط ته ورته جوړی دا دولت او حکومت دا ستا مسؤلیت دی. ته یې باید جوړ
کړې. تاسو وایئ چې په دې یو کال کې لازم بنسټونه جوړ نه سول. طالبان همدا لامل دی چې له نړۍ سره هم تعامل ته نه دي نږدې شوي ځکه نړۍ یو څه غواړي ولس بل څه غواړي طالبان په بله روان دي. د بحث بل میلمه ښاغلی نجیب آزاد هم چې د چارو کتونکی دی او د باور غورځنګ مشر دی استډیو ته وصل شوی راځي له ده به واورو. آزاد صاحب ستاسو په نظر یو کلان بهیر د طالبانو څنګه ارزوئ په لنډو کې؟ یعنی طالبان بریالي شول چې په یو کال کې حداقل اساسي بنسټونه جوړ کړي یا که بنسټونه نه جوړوي د بنسټونه جوړولو لپاره هڅې پیل کړي؟ آزاد صاحب فکر کوم انټرنیټ کمزوری دی که زموږ غږ اورئ تاسو سټډیو سره وصل یې. ښه، په هر حال بهیر صاحب دا پوښتنه به تاسو نه وکړم. تاسو وایئ چې بنسټونه جوړ نه شول، فکر نه کوئ چې د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې شوي دي؟
تر اوسه څنګه موږ څه افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې دا ناخوالو ستونزو تر څنګ چې میلیاردونه ډالر راغله او زیاته برخه یې په نظامي اهدافو مصرف رسیدله او وروسته له شلو کلو افغانستان خلک په فقر کې اوه نوي فیصده یې فقر کې ژوند کوي. دا په دې معنا چې هغه څه چې شوي افغانستان کې په سمه توګه شوي نه و. خو اوس هم او یوه برخه د دغه فعالیتونه رسنۍ وي او د خلکو غږ پورته کول رسول ملت ته او وصل کول د ملت او د دولت و. اوس تاسو فکر کوئ رسنۍ مدني ټولنې دغه کار نه کوي نو خلک زیاد د اطلاعات ته لاسرسی نه لري؟ کله چې اطلاعات ته لاسرسی نه موږ نه پوهیږو چې دا دولت څه کوي، په څه شي اخته دی، د دوی پالیسي او
کړنې. ډېر مسایل هم ګونګ دي چې باید ورته ځواب وویل شي. مننه بهیر صاحب، راځئ چې آزاد صاحب وصل شوی د لدنه بو. آزاد صاحب مهرباني، تاسو مخکې کې پوښتنه نه وي اخیستې. زما پوښتنه دا چې تاسو په لاندو کې د طالبانو د حکومت یو کلان بهیر څنګه ارزوي له سیاسي اړخه؟
سلامونه درنښت. ما مخکې پوښتنه واخله، زه بښنه غواړم چې تخنیکی ستونزه ده.
مهرباني، هیله
کوم چې تاسو کوم چې وصل سم بیا نه وسلېږم. په هر حال په تیر یو کال کې نه یوازې طالبانو نه دا چې طالبانو بنسټیز کارونه ونه کړل، بلکې هغه بنسټونه چې لپخوا و هغه هم له منځه ولاړل. په تیر یو کال کې د فقر کچه هغه حتی چې شاوخوا نوي فیصد ولس د دوه وخت ډوډۍ نه لري. د دې ترڅنګ د بیان او د فکر ازادي، د میرمنو حقونه، د نجونو په وړاندې مکاتب بند سول. په تېر یو کال کې همدارنګ په تېر یو کال کې افغانستان د نړۍ د ستر کور چې یو برخه وي وخت لږ څخه منځوي سو. د دې ترڅنګ
متاسفانه چې اړیکې پرې کېږي، راځي ستونزې ډېرې دي. حاتف صاحب، له تاسو به واورو. ښاغلی مختار صاحب، دویم کال ته طالبان ننوځي د حکومت ولې سبا د دویم کال لمړنۍ ورځ ده. څو کې طالبان چې حداقل په دویم کال کې د حکومې ناخواله چې یاد سوی، د حکومې ستونزې چې یاد شولې، له دغه نووځي او بل اخر له منځوي تو بر اوځي او له نړۍ سره کلی کورو کې راشدار شو کې.
تر ټولو د مخدل ته یو خبره ته باید ځواب ورکول شي چې د فقر عامل په افغانستان کې تنها اوسنۍ نظام نه دی. امریکا د افغانستان پیسې کنګلې کړې او د افغانستان په انزوا کې تر ټولو زیات د امریکا او د ناتو لاس ده. طالبان هم په دغه ډیر ګرام دي چې ونسو توانېدلی یو ملي نظام مستر اوري چې دغه په نتیجه کې د افغانستان له سیاسي او نړیوال انزوا نه وځي. ستاسو د پښتنې په متعلق اسلامي امارت تر ټولو د مخه زمونږ هیله دا دی، مشوره مو متدا دی، دوی مشرانو ته مو همدا بار بار ویلي چې تاسو په یو ملي ستره لویه جرګه منتش شي یا انتخاباتو ته لاړ شئ. که انتخابات نه منئ نو راځئ خپل دود او دستور او د نیکونو او پخواني مشرانو او خپل اسلافو تاریخ ته مراجعه وکړئ چې یو ستره لویه جرګه جوړ کړئ. د دغه ستره لویه جرګه په نتیجه کې د افغانستان د اسلامي امارت مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه واخیستل شي. پس له دنه پر داسې یو متوازن سیاست منته شي چې د هغه په نتیجه کې بلا قید او شرط د نجونو ښوونځی پرېږدي. افغان تاسو تیشه باید په خپل پښه ونه وهئ، تبر باید په خپل پښه ونه وهئ. افغانستان ملت له سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوا نه وباسي.
نو مختار صاحب، ولې د یو کال کې دغه کار ونه شو؟ طالبان خو د افغانستان تاریخ باندې پوی دی، هغوی ته د جرګو اهمیت معلوم دی. دوی فقط د علماو یو غونډه راوبلله چې هغه هم تر ډیره فرمایشي وبلل شوله، او هغه کومې ناخوالې چې موجود وي په هغوی ډیره تبصرې هم ونه کړې. ولې په یو کال کې مثلا داسې د جرګې تابعه ونه نیول شوه، یا حداقل د ټاکنو په اړه باندې څه ونه ویل شول؟ حالات لا هم ګونګ دي. طالبان ډیر رسنیو ته نه حاضرېږي او ډیر څه نه وایي، فقط هغه څه خبروي چې دوی غواړي. د ولس په درد باندې ډیر نه غږیږي.
طالبان باید په دې پوه شي چې د افغانستان اوس اکثریت 30 میلیونه نفوس ټول طالبان نه دي، او په دې متوجه شي چې اوس د قدرت پر ګدۍ ناسي. د قدرت د ګدۍ حق دا دی چې د خپل ملت ته باید ځواب ورکړي. د افغانستان ملت سونه نه دي. افغانستان ملت حق لري چې تعلیم او تحصیل وکړي، مکتب او ښوونځي ته لاړ شي. د نظام په منځ کې او د خلکو په منځ کې چې کوم واټن دی، دا واټن باید له منځه لاړ شي. له بل اړخه طالبان په خپله باید وویل شي چې پر داسې یو سیاست منتج نه سو چې دغه په نتیجه کې افغانستان له انزوا نه ووځي. د حل لارې که تاسو اجازه راکړئ، زه په یو دفعه کې د خپل خبرې رانغاړم. د حل لارې دا دی چې افغانستان ملت ته د افغانستان اسلامي امارت مراجعه وکړي، په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، د ښوونځیو دروازې دې د جنو په مخ کې پرېږدي، د چینایانو او د امریکا په منځ کې یو متوازن او بې طرفه سیاست دی جوړ کړي، افغانستان دکتورین دی جوړ کړي، په افغانستان کې د قانون اساسي تعدیل کړي. که قانون اساسي دوی نه مني، قانون اساسي کولی شي ریفورم کړي یا اپډیټ کړي. خو تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان اسلامي امارت خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه ترلاسه کړي. افغانستان پس له دننه نه باید د هیڅ یو ترهګر کاغل قاعده وی کاغل نور سیاس نور داسې ترهګر ګروپونو په نړۍ کې افغانستان باید دغه ترهګرو زال نه وي. مونږ زمونږ د افغانستان اوسنۍ جغرافیه باید د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. د یو متوازن سیاست په نتیجه کې افغانستان باید دغه سیاسي او نړیوال انزوا نه وباسو. امریکا او د امریکا ملت باید په دې باندې متوجه شي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانان دلته وژل شوي. هغه بشر دیش ارتیکل هیومن رائټ ډیکلریشن د افغانستان کې د امریکا او د ناتو له طرفه نقش شوی، افغانان وژل شوی، کورونه وران شوی، جماعتونه وران شوی، مشران ورته وژل شوی. د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف د دوی د مشرانو لاسونه وتړل، خپل خاورې نه بل چیرې وړ. امریکا مغوره چې غټ سوپر پاور قدرت دی، باید د سره فقیر ملت سره د نړیوالو او بشری قوانینو پرانا کې معاملہ وکړي.
بله مختار صاحب، تاسو وبخې وخت خبرونه کم د غوړم چې د بحث سره راټول کو. تاسو خو مسایل ته اشاره وکړه، خې سپارښتنې مو وکړلې د لوی جرګې، مثلا د نجونو د تعلیم. تاسو د طالبانو له چارواکو سره هم کله کله نږدې بحثونه کوي یا ورسره په تماس کې په یو ډول فکر کوي دا پوتنشل یا دغه قواش ته په طالبانو کې چې په دغه راتلونکو کال کې دغه کارونه وکړي، لوی جرګه راوغواړي، او حداقل تاسو په باور له ولس نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، داسې څه وینئ، داسې څه نښې نښانې شته؟
تر ټولو د مخه زمونږ خبره د مشورې په حد کې دی. یو اجرایي صلاحیت نه لرو. د طالبانو اکثرا مشران خپل اغستونزې مني. مثلا د نجونو په مکاتب کې ډېر داسې مشران دي چې هغه ماتل ویلي او خلکو ته ویلي چې موږ دا مکتبونه او ښوونځی پرېږدو. خو غره لارې دا دی بهتر لاره دادی چی طالبان مغشتنه دادی په کمال د احترام. تاسو د افغانستان تاریخ مطالعه کړئ، تاسو د افغانستان کې د کمونیستي نظامونو تاریخ او د مجاهدینو تاریخ هم مطالعه کړئ، تر د مخه مطالعه کړئ چې افغانستان څنګه نظامونه متلاشي شو. که تاسو غواړئ چې په قدرت کې پاتې شئ، خپل ملت ته مراجعه وکړئ او د دغه ملت انساني او بشري او اسلامي حق ترنه مخلي.
سلامت
اوسئ.
کور مودان مختار صاحب، ښاغلی بهیر، ستاسو په نظر طالبانو ته عمده کورنۍ دندې څه دي ترڅو په دغه نوي کال کې چې سر له سبا دوی پیلوي، دوی دغه کومې ناخوالې چې په دې بحث کې ورته اشاره وسوه حل کړي او بالاخره په کور دننه او نړۍ کې مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانانو د روان اقتصادي رنج چې ده په دې باندې پټۍ کې خودل شي؟
مودین صاحب، که بدای چې طالبانو اول د خپل تیر یو کال کې مطالعه کړی چې دوی څه وکړل، د 15 د اگست 2023 نه تر اوسه پورې دوی څه وکړل. صادقانه د کینی دوی د مطالعه وکړ چې دوی څه ناخوالې او څه ستونزې او څه مثبت او منفي ټکي و. دویم دا چې تیرو شلو کلونو کې ډېر ښه غټ درسونه پراته دي او د هغه ضعف نقطې معلومې دي او فرصتونه معلوم و. او ستونزې چې افغانستان ورسره مخامخ و، هم د ننه هم له بهر څخه هم د ګاونډیانو څخه، هغه درسونه ښه پراته دي. د فکر کوم یو وار د هغو ته مراجعه وکړه، ډېر ښه درسونه په هغه کې پراته دي. د دوی یو کال تجربه هم اوس وشوه په حکومت داری کې او امید دا دی چې دوی په دې پوه شوي چې هر کار ځان ته یو خاص تخصص تجربه غواړي. تعهد کې د دوی مونږ خبرې نه کوو، دوی وایي چې مونږ افغانستان ته ژمن خلک یاستو، مونږ په دې باندې قضاوت نه کوو، دا به تاریخ قضاوت وکړه. خو تخصص د لحاظ پوهیږو چې دوی هغه څه نه دي کړي یا هغه پوستونه یې په هغه خلکو نه دي ډک کړي چې هغه د افغانستان دپاره، د افغانستان د بقا دپاره، د افغانستان د اقتصادي بحران د مهارولو دپاره یو څه وکړه. په دغه برخه کې د دوی کار وکړه. دوی د حداقل نوی کال د یو نوي ښه خبر سره د افغانستان خلکو دپاره پیل کړه. امید دا و، البته په تېرو کې کله چې دوی د تاشکن غونډې ته یا د شانګهای غونډې ته یا د ځایو ته لاړه، خلکو د توقع درلودله چې دوی به یو څه خبر، یو نوی خبر، یو ښه خبر چې هغه د افغانستان د خلکو دپاره مؤثریت لري او افغانستان خلک یې غواړي او نړۍ یې غواړي، داسې یو خبر سه دوی لاړ شي. متاسفانه هماغه زړې خبرې و، هماغه زاړه کورونه. امید داده چې نوي کال کې دوی اول د خپل د نظام دوام، بقا، د ده عمر، د ده نویت، افغانستان که اساسی قانون داغه بچن که نور قوانین د افغانستان د خلق و حقوق ته احترام کول و صرف احترام کافی نده، یا عملی کول او دا حق خلق و تور کول، داغه اساسی خبری دی او دا خبری داغه وضعیت زفکر کن ده پخوا پشانم ده شوارون نور کول که ده شوار نه داغه حالت توزی وز خلق پخه و پسپین تور خب پویگی. واقعا که چیر دوی غواری چې افغانستان کې متخصصین راشي کار وکړي، هغه ته دي واقعا اول د نن هغه موجود چې دي هغه ته دي د کار زمینه مساعده کړه، هغه نه د کار وخت لته فکر وکړي په اداراتو کې وست ته دریم بس څلورم بس پورې اپخونی خلک چې د کار تجربه درلودل، هغه خلک پاتې نه دي. ټول د دوی په ځای دوی نور خلک مقرر کړي دي. آیا دا ټول خلک دوی ملوث و په فساد باندې؟ که چیرې هغه خود هغه مدیریت کول، خو بیا د تا کار دی چې مدیریت کوي، څنګه مدیریت کوي؟ نو ته هم در رعایت رهبری و د مدیریت باید په دوی کې پیدا شي، اما واقع بینی باید په دوی کې وسیږي او داغه په اساس دوی باید خپل تصامیم جوړ کړي. متاسفانه دا څه موږ نه وینو، یعنی داسې یو حرکت، یو داسې یو خوځښت موږ نه وینو چې
تقرمتوسه
چې د افغانستان
خلک. و ډیره مننه په دې هیله چې دا کومې کورنۍ دندې چې تاسو ورکړې او کومې سپارښتنې چې وشوې دا عملی شي او راتلونکي کال له دغو ناخوالو نه افغانستان ووزي. کور مو ودان د بحث میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار، د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.